موږ د دوهمې موضوع په اړه چې د ګمرکونو په ارتباط نظرونه راوستوي او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي. خو اوس د خبرونو نوبت دی. محمد حدیث پردیس د افغانستان خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش په ننګرهار کې پر ولسی پاڅون کوونکو حمله کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداري فساد سره د مبارزې مرکز به په همدې اونۍ کې خپل کار پیل کړي او طالبانو د فراه د استیناف محکمې او قاضي له تختولو وروسته وژلې دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي داعش ډلې تیر ورځ د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې پر ولسی پاڅون کوونکو حمله کړې ده. عبدالله خان حبیبي د ولسی جرګې د نن ورځې په استجوابي غونډه کې ویل چې دلته د داعش ډلې ته پرمختګ مخه نیول شوی او ورته درنه مرجو بلا وخته ده. دوی د غلطان نه تیر شو وسلوال وژل شوی اتلس ټاپیان دی او په خوښنۍ سره زموږ یو شمېر هیوادوال نامعلوم لوري ته بیولي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم ویلي وو چې داعش ډلې د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې اته تنه ملکي وګړي وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي او دېرش تنه یې برمته کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان نطاالله خوګاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو او تښتول شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز به په همدې اونۍ کې په کار پیل وکړي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي نن خبریالانو ته وویل چې د دې مرکز په تشکیل کې درې مهم ارګانونه لکه قضا، څارنوالي او کورنیو چارو وزارت شامل دي. نوموړي وویل چې د دې مرکز د جوړېدو هدف دا دی چې له فساد سره د مبارزې هڅې همغږي کړي. لوی څارنوالي وایي دا مرکز به د فساد اړوند ټولې دوسیې چې په هره کچه وي وڅېړي. او روستای خبر حق دا چې د فراه امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د فراه د استیناف محکمې او قاضي له تختولو وروسته وژلې دی. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد غوث مالیار ازادي راډیو ته وویل قاضي شمس الرحمن د فراه په استیناف محکمې کې کار کاوه. نوموړی وایي چې دغه قاضي درې ورځې وړاندې د وسلوالو مخالفینو له لوري د بالابلوک ولسوالۍ له فرارود سیمې په داسې حال کې وتښتول شو چې له هرات څخه فراه ته پر لاره و. ښاغلي مالیار وویل چې دغه قاضي نن سهار د وسلوالو طالبانو له لوري د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې وژل شوی دی. خو یو شمېر رسنیو د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري له قوله راپور ورکړی چې دغه قاضي د وسلوالو طالبانو له لوري اعدام شوی دی. خو تر اوسه وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. بهرني خبرونه به صالح محمد صالح وړاندې کړي.
د اروپایي ټولنې شپږ مؤسس غړي نن د دې ټولنې پر برخلیک غونډه کوي. دا غونډه یو ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې په بریتانیا کې د ټول پوښتنې نتایج له دې ټولنې د بریتانیا د وتلو او د صدر اعظم ډیوید کامرون د استعفا سبب شول. دغه غونډه نن له برلین د باندې کیږي چې د جرمني، فرانسې، ایټالیا، بلجیم، هالند او لوکزمبورګ د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه لري. په پام کې ده روانه اونۍ دغه ډول نورې غونډې هم وسی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل دغه وزیران د عجلو خبرو لپاره را رسیدلي او اروپایي ټولنه باید د بې ثباتۍ خواته لاړه نه سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي د جمعې په ورځ په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا او بریتانیا اړیکې به هغه سي پیاوړي وي.
The special relationship remains a special relationship and
zangadi adiki ba zangadi patibi aw dadayu che de tul pukhtani tadbiq ba urbandi aghiz unakdi de america mutahido iyalatuno aw britania tarmanz adiki ba idama lari aw da tal pasir ba pyawadi wi.
د بریتانیا د ټول پښتنې د نتایجو تر پرونی اعلان وروسته د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د جبران لپاره په دې ټولنې کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. اروپایي مشران غواړي یقیني کړي چې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز لحاظ دغه انتقال به زیانه وي. دوی دا اشاره هم ورکړي چې له دې ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته پاتې ووشت غړي هیوادونه په خپلو کې یو موټی پاتې وي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن په رسمي سفر چین ته لاړ. کرملین د دې سفر په درشل کې ویلي و د ولسمشر پوتین خبرې به د یورو ایشیا د نږدې کېدو پر یو لړ دوه اړخیزو پروژو او مهمو نړیوالو مسایلو متمرکز وي. پوتین به دغه راز له چینایي چارواکو سره د سوریې، افغانستان او کوریا ټاپو وزمې پر وضعیت هم بحث وکړي. د روسیې ولسمشر او چینایي چارواکي تمه لري چې په خپلو کې د همکاریو په لسګونو اسناد لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر د ازبکستان له مرکز تاشکند پیکینګ ته لاړ، د په تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریز کې برخه واخیسته. د دې غونډې ترڅنګ هم پوتین د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتلی وه. د 2013 میلادي کال را په دې خوا ولادیمیر پوتین او شی جینګ پینګ نږدې 15 واري سره غونډې کړې دي. د امریکا په لویدیځه ویرجینیا ایالت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر درویشتو ته ورسید. په دې ایالت کې سخت طوفان او سیل ډیر زیان اړولی دی. په لویدیځه ویرجینیا کې 55 ناحیې دي چې په 44 ناحیو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. چارواکي وایي چې په مړیو کې یو 1 کلن او بل 4 کلن ماشوم هم شامل دی. د دې سیلابونو له کبله تر سلو زیات کورونه وران شوي او د زرګونو کسانو برېښنا قطع شوې ده. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس وایي نړۍ به هیڅکله د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو وژنه هیره نه کړي. پاپ تر دې 2 ساعته مخکې د ارمنیانو ډله ییزه وژنه د ارمنستان د خلکو د نابودۍ لپاره د پلان سوي نسل وژنې یوه برخه وبلله. پاپ فرانسیس چې په 3 ورځني سفر ارمنستان ته تللی، نن د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې یادګاري ودانۍ وکتله او هلته یې په یوه یادښت کې ولیکل: دلته په خفه زړه دعا کوم چې دا ډول غمیزه بیا تکرار نه سي. په اوله نړیواله جګړه کې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ لخوا د 1.5 میلیون ارمنیانو وژنه د زیاتو تاریخ لیکوالو او څو هیوادونو لخوا عامه وژنه بلل سوې ده. ترکیه بیا د دې مسلې مخالفت کوي او وایي په کورنیو جګړو کې لږ ارمنیان وژل شوي او دا د عیسوي ارمنیانو د نابودۍ لپاره پلان شوی وژنې نه وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې بومنی. اوس هم د افغانستان په ګمرکونو خبرې کوو. ګمرکونه د افغانستان د دولت تر ټولو لویه مالی منبع ګڼل کیږي. د افغانستان د بودیجې لویه برخه له دې سره سره د ګمرکونو له عوایدو ترلاسه کیږي چې تل په ګمرکونو کې د فساد اداوه کیږي. په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي؟ شای یو تازه اقدام دا وی چې په لند وخت کې به سوداګر ګمرکي محصول په الکترونیکی بڼه ورکولای شي. ویل شوی چې په الکترونیکی بڼه د ګمرکي محصول د ورکولو پروګرام د دې لپاره اجرا کیږي چې د فساد مخه ونیول شي. اوس هم د کابل د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې واندازه ګمرکي محصول په الکترونیکی ډول تادیه کیږي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دی د افغانستان د مالیه د وزارت وایند شاغله اجمل عبدالرحیم زای د سوداګری خونو لوی سلاکار او د ملي سوداګرو متشبثینو د بورډ رئیس الحاج رحم الدین حاجی په لندن کې د افغان بریتانیا د سوداګری خونو رئیس شاغله محمد هوتک.
سلام های دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرین. قسم که همکارم آقای ساروان گفتن در کمتر از 1 ساعته که از این برنامه باقی مانده در رابطه با وضعیت گمرک های افغانستان صحبت میکنیم. گمرک در شمار زیادی از کشورهای جهان محل است که فساد مالی در آن وجود دارد، مخصوصا در کشورهای جهان سوم. افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست و مانند دیگر بخش های اداری در گمرکات افغانستان نیز فساد مالی وجود دارد. حکومت افغانستان نیز این را در گذشته بارها تایید کرده و تلاش دارد تا از این وضعیت جلوگیری کند. افغانستان کشوری که میخواهد با یک پل تجارتی بین کشورهای منطقه مبدل شود، باید گمرکات خود را معیاری سازد. در غیر آن، تجار با انتقال اموال تجارتیشان از طریق این کشور به نقاط دیگر خیلی مایل نخواهند بود. اما چگونه میشود از فساد در گمرکات جلوگیری کرد و چطور میتوانیم گمرکات افغانستان را معیاری سازیم؟ روی همین موضوع در همین برنامه زیر آسمان کبود بحث میکنیم. چشم برای نظریات، گفتنی ها و سوال های شما هم هستیم. به شماره 818 اسمس بفرستین با استفاده از تلفن افغان بی سیم تان و یا هم روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی پیام بنویسین. آدرس ماست facebook.com/azadiar و تا لحظات بعد میتونین با ما در تماس شوین. از طریق تلفن هم شماره های تلفن را به شما اعلان خواهیم کرد.
لومړی هم د افغانستان د مالی وزارت وین شاغله عبدالرحیم زی، که تاسو د نوی سیستم یعنی په الکترونیکی ډول د ګمرکی محصول دی ورکړي په باب زموږ اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي چې په څه ډول به وي. البته دې ته په پام سره چې په افغانستان کې انټرنیټ هم دومره ډیر عام نه دی، خو تر څه حده پورې دا سیستم تاسو کامیاب تاسو ته ښکاري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او خیر تاسو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. کور مو ودان. تاسو بهتره پوهیږئ چې د افغانستان د مالیه وزارت تګلاره دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې فساد سره مبارزه وسي، اصلاحات رامنځته سي، تر څو زموږ د عوایدو ګراف پورته لاړ سي. خوشبختانه د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي، اما خپل د سفر انتها ته نه یو رسېدلي. لا زموږ مبارزه جریان لري، تر څو داسې ورځ راورسېږي چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تخرب وکړي. موږ د افغانستان په ګمرکونو کې تر دې مخکې یو بل سیستم عیار کړی و چې د سیکوډا په نوم یادیږي. دغه کمپیوټري سیستم موږ سره مرسته کوي چې له یوې خوا د سوداګرو لپاره سهولت رامنځته کړو، او بل مقابل دغه سیستم موږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي. تیره اونۍ مو اعلان وکړ چې موږ غواړو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چېرته چې موږ ګمرکي قلمرو لرو هلته د ای پیمنټ یا د الکترونیکي پرداخت تر عنوان لاندې یو سیستم رامنځته کړو. دغه سیستم تیر کال د افغانستان په کابل کې او همدارنګه په نړیوال ډګر کې د حامد کرزي په نړیوال ډګر کې او همدارنګه په ایراتانو کې د په امتحاني ډول دغه پروسه شروع سوې وه چې خوشبختانه نتیجه یا پایله یې ښه وه. اوس غواړو دغه سیستم یا دغه لړۍ نورو ګمرکونو ته هم وسپرو ورسوو. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې چې موږ ګمرکي سیستمونه لرو، ګمرکي قلمرو لرو، دغه سیستم پکې فعالیږي. د سیستم ګټه دا ده چې تر دې مخکې کچر سوداګر خپل ګمرکي محصول په نقد ډول انتقالو یا اجرا کوو، اوس غواړو دغه سیستم د بانکونو له لارې اجرا سي. خو بیا نه ډیره زیات لري، یو خوبی دا ده چې سوداګر لپاره سهولت رامنځته کیږي. دوی کولی سي په اسانۍ سره خپل ګمرکي محصول د بانک له لارې تادیه کړي، اجرا کړي، او په دې برخه کې موږ کولای شو بیا د هغوی اموال د ګمرک د قلمرو څخه اجازه ورکړو. د دې ترڅنګ بیا زموږ لپاره ګټور په دې تمامېږي چې ټول اجراءات مو د کمپیوټري سیستم پر اساس وي. یعنې هیڅوک هیڅ ګمرکي مامور بیا هم هیڅ بله درېمه ډله نسي کولی چې د شخصي معاملې پر اساس اقدام وکړي. اقدامات به د سیستم پر اساس وي، زموږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي. دغه سیستم د امریکا د مدني حالتونو په مالی مرسته تمویلیږي چې دا زموږ د ګمرکاتو په برخه کې د اصلاحاتو په برخه کې کېدلی سي یو کوټلی ګام وي چې موږ پورته کړی، او دغه کار د سوداګرو لخوا هم وستایل سو، دوی هم رضایت او قناعت لري.
تشکر جناب اجمل عبدالرحیم زئی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان. همچنان جناب الحاج رحم الدین حاجی آقا، مشاور ارشد اتاق تجارت و صنایع، رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان و تاجر ملی را با خود داریم از طریق تلفن. جناب آقای حاجی آقا، اگر از موقف رسمی شما برای فعلا اندک بگذاریم و باعث یک تاجر از شما این سوال را بپرسیم که تجربه شما در گمرک های افغانستان چی هست و وضعیت در گمرک ها دقیقا چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زخم نیک و توده سلامونه تاسی دلار در افغانستان و در جهان طول خلقی که تقدیم هم زبا در زوان آکم چی بکل چی به مالی وزارت محترم وایل چې څلاسه د مشکلاتو په حلولو کې د شکودا او د اوسني سیستم د دوی څلاسه مشکلات حل کړي دي، ولی په مجموع کې په ګمرکونو کې مشکلات موجود دي. هغه مشکلات دا دی چې په ګمرکونو کې معیاري انګرونه تر اوسه موجود نه دی، په ګمرکونو کې معیاري لابراتوارونه موجود نه دی، په ګمرکونو کې د اکثره ارګانونو مداخلې موجود دی. تر څو چې دا قطع نه سي د تاجر سرګردانۍ ډېره ده. همدارنګه په ګمرکونو کې تر اوسه دغسې هغه ګمرکونه چې دلته هغه په کافي اندازه وسایط هلته تراکم وي کې هلته ودرېږي دا موجود نه دی. همدارنګه په ګمرکونو کې په اکثره ګمرکونو کې د پرسونل کمښت موجود دی چې په همزمان ډول دوی د تاجر کار مخته بیولای نه سي چې دا سبب د فساد او بروکراسي کیږي. بل خبر ہے چیز بعد ارزوان وکم اغدا دے چی دا جا پخوا پا گمرکاتی کی دیو تاجر البته جواز چی دریمی اشتی تر وقتی البته دا زین بروکراسی عوامل مکبل تخیل چی پا مستوفیتونی کی موجودو اغا زندیوی دا دریمی اشتی اعتبار درلو ترسو چی تاجر دا نوی کی متاسپانا دا سخت فساد پا وجود را والی دی چی وست تاجر چی یو ورز جوازی پرسی پا گمرکاتی کی دا دوی جواز مال نتیروی دا هم د فساد یو عامل دی. زه په دې خاطر دا خبرې کوم چې وزارت مالی محترم ویان صاحب په استودیو کې ناست دی دا خبرې دوی دې واوري او اصلاحات راوړي.
بله صاحب عبدالرحیم زی صاحب به وروسته تاسو ته ځواب ووایي حاجي صاحب. اوس که ستاسو
زه ارزونه وکړم چې په اکثر ګمرکونو کې په دا نوي البته تغییر تبدیل کې ډېر اصلاحات راغلي دي خصوصا د کندهار په ګمرک کې زه مستقیما
مالی دي. بله د دې اصلاحاتو په اړه به هم ستاسو نظر وپوښتو وروسته به موقع درکړو چې په دې اړه هم مثبتې خوا یې هم بیان کړي لکه څنګه چې دوی وایي چې الکترونیکي سیستم یې فعاله کړی دی په دې اړه به هم ستاسو نظر وپوښتو. خو اوس به لاړ شو لندن ته. ښاغلی محمد هوتک په لندن کې د افغان بریتانیا د سوداګري خونو رئیس دی. ښاغلی هوتک تاسو واوریدل چې د مالیې وزارت په ګمرکونو کې الکترونیکي سیستم فعالوي چې له دې طریقه سوداګر خپل ګمرکي محصول ادا کړي. څه فکر کوئ چې دا به د په ګمرکونو کې د فساد له کمیدو سره مرسته وکړي او په ضمن کې تاسو د نورو هیوادونو تجربه که له موږ سره شریکه کړي د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګمرکونو کې فساد ډېر زیات دی. ټوله ډېر هڅه کوي چې فساد کم شي خو نه بریالي کیږي.
زه غواړم چې ووایم چې دا یو ډېر ښه قدم دی چې د افغانستان حکومت اخیستی دی او زه غواړم د دې هرکلی وکړم، ولې چې موږ په دې فکر یو چې ټکنالوژي کوی شي د په دې جنګ کې د فساد په ضد باندې یو خاص رول ولوبوي. او زه په دې مطمئن یم چې څومره د ټکنالوژي استعمال زیاتېږي نو دا به چې دا کوم کاست چې دي دا به کوم کې ترانسپیرنسي به راولي او موږ وکولای شو چې د فساد مخه تر یو حده پورې ونیسو. خو له دې نه علاوه بل دا ده چې فساد یو غټ مشکل په افغانستان کې په دې دی چې نه صرف دا کسٹم کوریډورز چې په دې ځای نه کېدی بلکې په حکومت کې دي. نو یو مفکوره د فساد جوړه ده چې جاله یې په حکومت کې پخپله ده. هر څوک غواړي په حکومت کې کار وکړي، ولې چې پوهېږي چې نه یوازې کار به لري او له پاسه نه عفت هم زیاتېږي او خاص وجه دا ده چې فساد ته سترګې پټې کړي. نو د ټکنالوژي او د الکترونیک پیمنټونو چې کوم سیستمونه زیات ځای کېږي، زه په دې فکر یم چې دا اتمن یو مثبت قدم دی او دا به یو مثبت ریزلټ ډلیور کړي د افغانستان لپاره. خو بیا دې ته هم فکر کول پکار دي چې دلته نور غټ مشکلات هم شته دي چې کوم زمونږ ته د افغانستان نه موږ خپل مال لیږو نورو ملکونو ته یا شان را امپورټ کوو، په دوه باندې چې دا کوم ټکسونه لګېږي. نو دا ټکسونه بعضې وخت کې د افغانستان له خوا نه د دنیا په معیار سره ډېر مناسب نه وي او اکثر وخت موږ ګورو چې افغانستان کې په وړو وړو خبرو باندې خلک سرکونو ته راوځي. خو ټکسونه کې دومره یو انتحال له عقل نه بیرون اضافي وشي مګر خلک په سرکونو نه راوځي. وجه یې څه شی ده؟ سوال څه وجه دا ده چې اکثر خلک د دې کوم کې څه دي نه، ولې چې ټکس یا مالیه چې دا څومره زیاتېږي دوی مالیه ورکوي نه، دوی ژوند کې مالیه ورکړې نه ده. نو د زیاتې او د کمې په دې باندې سفر نه غورځي. او زه فکر کوم چې چېرې حکومت دغه سورت د بزنس سایکولوژي او پیپل بیهیویر ته توجه وکړي او مناسبه ټکسونه په شانو باندې ولګي سره د ټکنالوژي د استعمال او په دغه فکرونو سره د پوهېږم چې موږ کولی شو چې د فساد مخه ونیسو او هم د افغانستان تجارت له نورې دنیا سره زیات کړو.
تشکر جناب محمد هوتک رئیس اتاق تجارت افغان بریتانیا در لندن. همچنان جناب اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالی افغانستان با ما هستند و جناب الحاج رحمدین حاجی آقا مشاور ارشد اتاقای تجارت و صنایع افغانستان و رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان. حالا نوبت شنونده های عزیز است، مخصوصا اگر تجربه دارین در گمرکات افغانستان، اگر تاجر هستین و مال میبرین و میارین با داخل و بیرون از افغانستان، با ما در تماس شوین و تجربتان را از گمرکات افغانستان بگوین. با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین، تلفن ها در خدمت شما هستن. و همچنان اگر سکایپ دارین به آدرس رادیو نقطه آزادی زنگ بزنین. با شماره 818 همچنان برای اسمس هایتان هم هستیم که از طریق تلفن های افغان بی سیم با ما بفرستین. پس از یک وقفه کوتاه به تلفن های شما پاسخ خواهیم داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسیوس آزادی رادیو آوری ترشناس مالند خبرونه ده ده امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه پا همدوغو سپوچی اوس آزادی رادیو آوری ده ما شامل او بجو روسته ده امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه آوری دهشه. اوس هم تاسو آوریدون گوتا نوبت درکو چه ده موضوع پا آره زمجل درانو ملمنو چخه پشتنی وکی او یا هم دسترگو لدل حال ورسر شریک ری آوریدون که ده تلیفون دلاری لرو میرابانی.
السلام علیکم ساروان سلطه و طول امکارانو تا دو سلام وایم
سلامت
زپیلو جگروال متقاعدیم شاید
مربانی
مای وقت کوشش که چیزه دایی در پلانو پو پوگیوام که دوام دست شامل کم شامل نشم دو وزیر ما سیعت آمین نیول اتنور دکتران در افغانستان خاینام دید
جگروال سید در موضوع و تلی است خیر متاسفانه بوستی گمرکون و پستون زو خبری که و تاسی پخبال مرت متوجه وی چه پاگه وقت نوبت درونه رسید و بل آوردون که تا نوبت ورکه و میرابانی
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود،
خبری وکی لطفا یو تجر
بفرمایید. سلام علیکم، حالا صدای شما را مشنمیم.
برد سلام شما مرزوان کسان مهمانان گرامی و شنوندگان تان نیازی هستم از دروان امرویتان در خطیب
نیستیب. خوش آمدین به برنامه، بفرماین.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته واقعی است که گمرکات در حقیقت البته در کشورها جای تولیدات و همچنان جای محصولات عمده و همچنان در بخش اقتصاد همون کشور البته رول عمده و مهم را ایفا میکند، ولی متاسفانه در طول 14 سال گذشته همین 4-5 گمرکات بزرگ که البته با کشورهای همسایه البته مرز مشترک دارد، متاسفانه اشخاص افرادی که رئیس گمرکات این شدند و بالاخره والیان امو اشخاص افرادی که مسئول بودند امو بخش اشخاص افرادی بودند که مستقیماً با وزارت مالیه و با خود که در بخش اختلاط و فساد البته فوق العاده کارهایی را کردند که امروز افغانستان هم اقتصادش که باز هم در حالت رکود قرار دارد، رکود قرار دارد. ببینید تا زمانی که در رأس امو گمرکات اشخاص افرادی با مسئولیت اهل مسلک دیانت نباشند و امو والیایی که مربوط به امو البته گمرک می شود و امو کسایی که البته در وزارت مالیه از طریق امو رئیسای گمرک اینها فوق العاده اختلاط.
جناب نیسب، از کدام ولایت مشخص میتونید نام ببرید دقیقاً که در کدام ولایت شما شاهد چنین وضعیت هستید؟
ببینید ما میتونیم که ولایت مزار و همچنان از ننگرهار که در گذشته البته والیایی که وجود داشتند اینها امو گمرکات البته زیر قبضه خود قرار داشتند و امو تمام والیایی که بالاخره مسئولی که بعدش میواد اینها و کیفیتی بسیارش البته هم خود ولایت و حتی به مرکز انتقال نمیدادند، مرکز رو به جریان نمیدادند.
پس
چون میتونست که رشد اقتصاد یک ولایت از یک سطح جامعه
زنده باشن نیستیم. موضوع را با جناب عبدالرحیم زئی صاحب در میان
بگذاریم.
بله نیازی صاحب که دومره خبری تصیبو که بیا خوردی رو تنوبت نرسیشه.
بله شنم داری دیگه هم روی خط انتظار میکشن. فکر بکنین که اگر خودتان در فهرست انتظار باشین و دیگر شنونده ها خیلی زیاد صحبت بکنن شاید برای خودتان هم آنقدر خوشایند نباشه، بنابراین بهتر است خیلی مختصر کوتاه موضوع مورد بحث خود را مطرح بکنیم و اجازه بدیم دیگران هم فرصت صحبت کردن پیدا بکنن. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلامت باشید، مهربانی که باشید. سلامت اوسې. مهرباني دې موضوع په ارتباط کوم تجربه لرې دې ګمرکونو
پروګرام دې چې دې ټول کړې دې موږ د سات مخه پدای ځا ثاني سره نه وکړل دا به څه سات په مسله لري.
تاسو کله په کوم ګمرک کې محصول ورکړې دې؟ بله
ماشون ورکړې دې په سات نه ډېر دې چې ما په سات دونه کې په واسه دې نه پرېږې.
بله نو کله چې تاسو محصول ورکول تاسو هغه پیسې چې باید وریکیا مغه ورکړې دې هغه غوښتې دې او کنه ترغې زیاتې درنه غوښتې.
یا خپل واه چې بیا څنګه بیا خبر چې بیا وړي بیا ورته بیا وړي.
درس ډېر مننه. یو سوداګر افغان سوداګر بشیر احمد له هرات څخه د ټلیفون لاري را سره دی. دوی به په دې برخه کې زیاته تجربه ولري په اتمن به محصول ورکړی وي په اسلام قلعه یا هرات کې. نو بشیر احمد صاحب مننه چې د ټلیفون لاري را سره یاست. کته چې د خپل سترګو لیدلې حال زموږ له نور اوریدونکو سره شریکې خوشاله بسو. مهرباني.
سلامونه تاسو ته تاسو همکارانو ته. اصلي مشکل خو د تجارانو دی تعرفو جګواله ده. که تاسو متوجه اوسئ موږ د طالبانو وخت یو نیم فیصد محصول مالیه ورکوله اوس یو لسټ تقریبا زر فیصد محصول چې کړی ده. اصلي ګمرک اصلي مشکل د مالیې او د محصول جګوال هم ده او کومه چې رشوت پیسه کېده هغه دغه خو ټول صحاباتو کې د دې خصوصو په ګمرکاتو کې دا شی زیات ده. او د دې مخه نیول مې زما په نظر باندې اوس موږ ته مامور څه وایي وایي د موږ ماس په اوس در افغاني د اوس در افغاني څه وکړو.
نو په دې سابانی که فساد زیات دی نه که محصول جګ شوی دی خو لبل خو فساد شته. هغه مال چې تاسو باید په مقابل کې سل افغانۍ ورکړي ممکن د فساد په خاطر 50 ورکړي همداسې ده؟
نه نه ما اساسن تجار غټ خبره دی محصول جګیدا د فزن دی دانه وایو چې فزن طالبانو وخت داسې منظم حکومت ولا داسې منظم طالبانو وخت فزن موږ په یو ما کانر بیتره باندې د اوس مدل دی زره افغاني محصول او مالیه ورکول وسه.
اما جناب آقای بشیر احمد یک نکته دیگه هست که خب در زمان طالبان اگر بیاتان باشه اگر محصول پایین بود همچنان قیمت ها هم پایین تر بود. مو جنس را که وارد افغانستان میکردین با قیمت پایین تر میفروختین. حالا قدر محصول بالا بره همه قدر قیمت جنس را تجار بالا میبره. اما بحث ما این هست که فساد چقدر روی این مسئله تاثیر گذاشته. مثلا مال را که شما میخواین به افغانستان وارد کنین اگر به 1000 افغانی تمام شوه براتون با وجود فساد ممکن است به 2000 3000 افغانی تمام شوه.
والا ما به تلفن اگه بگم خو اینجا داخل عراق میگم فلان چی با حساب رشوت اگه بگم که فلان یک مامور 50000 40000 افغانی میگیره دروغ است. همه جواب مامور هم زیاد بگیره از تاجر یک 500 1000 دو به وقت میگم بدون اینکه فلان برای مامور چاپلوسی کنم یا فلان از اینا حمایت کنم. اصلی مشکل تاجر زیادی چیست تعرفه است. حتی محصول معامله با پاکستان تقریبا معادل میده به بسیاری اجناس.
پس شما در هرات
فساد فزن.
پس در هرات شما مشکل اصلی تان فساد و رشوت تانی نیست محصول بلند هست. تشکر از تماسان. خب حالا
هست و زیاد نیم اصلا تعرفه بسیار بلند است.
تشکر. حالا شنونده از طریق سکایپ هم با خود داریم. با تشکر از شما جناب بشیر احمد. حالا شنونده از طریق سکایپ با خود داریم. سلام علیکم بفرمایید. رادیو آزادی است برنامه زیر آسمان.
سلام خدمت شما مهمانان عزیز و کارکنان و کارمندان رادیو محترم آزادی. هرچه واسب که در رابطه با واردات و صادرات و جلوگیری از فساد در واردات و صادرات و گمرکات اول خدمت شما بینندگان شما بهتر از من میدانید که مرزهای افغانستان هم از طریق مرزهایی که به ایران وصل هست، مرزهایی که به پاکستان و گمرکاتی که در سرحدات ایران و پاکستان و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان قرار داره، اینها واردات و صادراتشان نسبت به ثبت و رجستر قاچاقی زیاد است. قاچاق زیاد وارد و صادر و وارد میشه از افغانستان. دومی که در فساد که ما میگیم تنها مسئولین گمرکات شریک نیستند، در این تاجر هم دست بالای داره. مثلا به گونه مثال میره تاجر میام مال خودم میاره چون از کشورهای همسایه مواد خوراکی خریده که وقتش کم است و ایره باید زود ایره از گمرک فارغ بکنه و این پروسیجر گمرکی مثلا ممکن شه 20 روز 5 روز در روز طول بکشه. ایره با میره با رئیس گمرک با مسئولین یا با مثلا با مسئول تعرفه ساخت و باخت میکنه میگه فرض مثال در گمرک می گمرک بکنی اینقدر طول میکشه وقت از نظر زمانی اینقدر پیسه فرض مثال یک لگ روپم تجار چی میشه اما ایره ما بر 80,000 پچ میکنم دری تاجر هم شریک هست تاجر ما هم متاسفانه تاجرای ما هم وجدان بیدار ندارن. اینا شما توجه کنید مثلا سالانه ما 860 میلیون دلار ما دوا مصرف میکنیم در افغانستان در حالی که 400 میلیون 420 میلیون از این از طریق گمرکات میآید.
شکر زنده باشین جناب جنرال صاحب هزارین. در کل هدف شما این هست که مثل که در مکاتب میگفتن نقال و نقل دهنده ناکام مطلق هستند پس رشوه ستان و رشوه دهنده هر دو مجرم هستند. تشکر. حالا برمیگردیم به مهمانای خود جناب اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالی افغانستان در استودیو با ما هستند. جناب عبدالرحیم زئی صاحب حالا در رابطه با سوالها و انتقادها و سخنانی که مطرح شد لطفاً ابراز نظر بکنین مخصوصا در رابطه با اینکه در گمرک هنوز هم فساد وجود داره و تجار اذیت میشن.
تشکر. مسائل با خود یادداشت کردیم یک با یک جواب میتم. در قسمت موضوع اجی آقا صاحب که ناگفتن مشکلات در گمرکات افغانستان وجود داره ما هرگز ادعا نکردیم که مشکلات به صفر تقرب کرده و هیچ مشکل وجود نداره. مشکل وجود داره اما اگر سفر یک کنیم ساله ما را یک نظر بیندازیم باز ما با جرات گفته میتونیم که گام های استوار برداشتیم. چون برای شما بهتر معلوم است که سال گذشته هدف مالی که برای ما تعیین شده بود 114 میلیارد افغانی بود اما تا ختم سال ما توانستیم 122.35 میلیارد افغانی به دست بیاریم. اگر با هدف مقایسه کنیم بیشتر از 8 میلیارد افغانی افزایش نشان میده. اگر با سال 1393 مقایسه کنیم 22.3% افزایش نشان میده. اگر با 14 سال گذشته مقایسه کنیم به سابقه بوده. این رقم خودش بیانگری از این است که ما در قسمت مبارزه با فساد
آیا مالیه یا گمرکی محصول خوبم زیاد کرده نیدی؟
در قسمت استخدام هست که لامونگ دا کار نکو چه ده مالی پا زیادوال سر خپل اواید پورت یوسو. فساد سر ده مبارزه لاره ده اصلاحات لاره غوالو ده خپل داخلی اواید گراف پورت یوسو. داغ اواید مشتی ترلاسه کرد پا تیر و سوار لسو کلونو که پا ده پایمانه پیسی چا ترلاسه کرده نوی. یوا موضوع داغ ارقام پا خپل ده دخ کارندوی که وی چه منگ فساد سر ده مبارزه پا برخه که کوټل ګامونه پورته کړی اما هیڅ کله دا نه کوچ د فساد موجودیت صفر ته تخرب کړی. یو موضوع بل موضوع اجي صاحب اشاره وکړه چې ګواکې مداخله شتون لري. زه د اجي صاحب د معلومات لپاره دا یادونه کوم چې سمو د وړاندې سومه سمخ کې البته موږ یو پیشنهاد کړو د افغانستان کابینې ته چې د هر ډول مداخله مخه ونیول سي. خوشبختانه یاد موضوع د افغانستان د کابینې په مسوده کې راغله او مکتوب رسما نشر سو چې تر دې وروسته هیڅ څوک حق نه لري چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مداخله وکړي. نه سارانوال نه امنیتي ځواکونه نه امنیت هیڅ څوک. که هر څوک کومه موضوع لري یا کوم معلومات ضرورت لري مستقیما د افغانستان مالی وزارت رهبری ته مراجعه وکړي موږ په ګډه یاد موضوع ته رسیدګي کولای شو. دغه موضوع مو د رسنیو له لارې د پارلمان لخوا د خپل د سوداګرو لخوا استقبال شو. دا موضوع د عزیز صاحب د معلوماتو لپاره. بل موضوع زمونږ یو ورور نیازی صاحب یادونه وکړه د استخدام په برخه کې. زه د افغانستان د مالی وزارت د نوې رهبری پس از توپ خبرې کوم او کوم خبرې چې کوم د نوې رهبری پور ارتباط نیسی. زموږ لپاره استخدام درې شرط لري. هر هغه څوک چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې استخدامیږي د درې شرایطو پر اساس استخدامیږي چې تخصص ولري تجربه ولري او تر ټولو مهم او بهترین اصل د صداقت ده. یعنی هغه څوک موږ غواړو د افغانستان په عایداتي سرچینو کې استخدام سي چې د افغانستان لپاره د ملت لپاره او د خاورې لپاره درد ولري او بیت المال د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. دا در قام و پر اساس منگ خلکو تا ثابت اولی سو کم تغییرات چو منگ راوست دا در رسانوی لاره هم نشر سو کابینه تا هم لار خپل ملی سوداگر هم خبر دی و منگ استقبال سوی استو. دوی بیا هم د فساد یادونه وکړه. زه بیا هم تاکید کوم چې موږ هم دا اقرار کوو چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې فساد شتون لري، ولی موږ مبارزه کړې، زموږ مبارزه لا جریان لري. که چیرې ملي سوداګر واقعا ملي احساس لري او بیت المال باندې زړه خوږیږي، غواړي چې دولت سره یا د افغانستان مالی وزارت سره همکار پاتې سي، نو زه یوه پوښتنه لرم، که چیرې یو فساد رامنځته کیږي یا صورت نیسي، یوه غیر قانوني معامله ترسره کیږي، فرض وکړه د دوی په اصطلاح زموږ مامور فاسد، سمه ده؟ بل مقابل دغه معامله چا سره صورت نیسي؟ زمونږ د مخکینی ورور د جنرال صاحب د خبرو په تایید خو طبعا ملي سوداګر ورسره معامله کوي. که چیرې تاسو ملي احساس لرئ، دولت سره
کله دومره څوک وزوروي ویزندوي کار چې مجبور شي، البته چې هغه مجبور شي چې فساد ته مخه کړي یا رشوت
ورکړي، لرو ساروان صاحب،
بله،
که چیرې د افغانستان د مالی وزارت دروازه دوی په مخ خلاصه ده، موږ په هفته کې هر ځل یا میاس کې دوه ځلې د سوداګرو سره ناسته لرو، درسته ده؟ که هیڅ بله لاره دوی ته نه وي، دغه رسنۍ چې د افغانستان څلورمه قوه ده، تاثیر ګذاره قوه ده، دوی ته خو اسناد او شواهد وړاندې کولی سي.
بل هم پوښتنه کړې دي تم که تاسو ځواب وایست، بیا به نورو مېلمنو ته نوبت ورکړو. غلام سرور له هلمند لیکلي، وایي د افغانستان په بانکي سیستمونو کې هم غلا کیږي چې پرمختللي هم دي، د ګمرک له الکترونیکي کېدو سره څه ضمانت شته چې په دې کې به غلا نه کیږي؟
ګورې، دغه یو کمپیوټري سیستم دی چې د افغانستان بانک د بیلابیلو شعباتو له لارې دغه موضوع پروسس کیږي. دوی لپاره چې کوم مقدار راځي د ګمرک محصول تر عنوان لاندې، هیڅکله څوک ادعا نه سي کولی چې دغه رقم څخه کم او زیات ورځینې واخلي، ځکه چې دغه رقم په مقابل کې دوی ته سلپ ورکول کیږي، او د یاد سلپ پر اساس او سند پر اساس موږ د دوی اسناد پروسس کوو. نو د غیر قانوني کړنې هیڅ چانس شتون نه لري، ځکه د ارقامو پر اساس او د شواهدو پر اساس اجراءات کیږي، او د دوی لپاره یو سهولت کېدلی سي. یعنی دوی همیش دا غوښتنه کوو د افغانستان حکومت څخه چې دوی په کارونو کې سهولت رامنځته سي، دوی لپاره سهولت موږ رامنځته کړو. دغه بهترین سهولت دی چې په کم وخت کې په شفاف ډول او د نړیوالو معیارونو پر اساس د دوی اسناد پروسس کیږي. دا د دوی لپاره بهترین قدم دی. او بله مهمه موضوع دوی یادونه کړه چې ګواکې زموږ تعرفه لوړه سوې یا لوړیږي. ګورې، تعرفه هغه مسله نه ده چې د یوې ورځې په جریان کې تغییر پکې راسي، د یوې هفتې په جریان کې تغییر راسي، یا د یوې میاسې په تغییر راسي. که د روبې پر اساس تغییرات راسي یا په کال کې تغییرات راځي، د تغییراتو څخه مخکې موږ د افغانستان اوسنی وضعیت یوه وکتنه کوو، د افغانستان خصوصي سکتور ته یوه وکتنه کوو. کوم تغییرات چې موږ راولو د یادو څېړنو څخه وروسته تغییرات راولو، او کوم تغییر چې موږ راولو د ملي سوداګر استازو زموږ سره شتون لري، د سوداګر په استازیتوب، نو موږ هیڅکله داسې اقدام نه کوو چې له امله یې زموږ سوداګر د مشکل سره مخ سي. زه به کوچنی مثال تاسو ته وړاندې کړم د وضاحت لپاره. تاسو بهتره پوهیږئ چې د خصوصي سکتور ملاتړ د افغان حکومت د کارونو په راس قرار لري. زموږ تګلاره هم همدا ده چې له دوی سره همکار او ملاتړ پاتې سو. زموږ ملي سوداګر کوم اموال چې د داخلي تولیداتو لپاره واردوي، تر دې مخکې د باندې تعرفه ډیره زیاته وه. موږ دغه اموال په دوه برخو ویشل. یو هغه اموال دي چې یک بار مصرف ورته ویلی سو، چې یو بار کارول کیږي، د باندې موږ تعرفه ټیټه کړه، اوس 1% تعرفه ورځینه اخلو. اما هغه اموال یا هغه اجناس چې د یو څخه زیات څو ځله کارول کیږي، 2.15% تعرفه ورځینه واخلو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د تعرفه ډیره لوړه ده لوړه وه. صرف هدف مو دا ده چې ملي سوداګر سره همکار پاتې سو، او زموږ داخلي صنایع پرمختګ وکړي. نو دا هغه کړنې دي چې موږ ترسره کوي. وعلیکم. کړنې چې مو ترسره کړي، په دې هیڅ کله مونږه بسنه نه کوو.
زنده باشین جناب اجمل عبدالرحیم زای، سخنگوی وزارت مالی افغانستان. خب جناب الحاج رحم الدین حاجی آقا، مشاور ارشد اتاق تجارت صنایع افغانستان را هم با خود داریم. جناب حاجی آقا صاحب همچنان تاجر ملی هستند و رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان. برای شما چقدر ای سیستم الکترونیکی تازه که وزارت مالی میخواه معرفی بکنه در گمرکات افغانستان یا در دیگر نقاط و در بخش درآمدها، چقدر به شما امیدوار کننده است جناب آقای حاجی آقاسب؟
بله با عرض سلام باید ما عرض کنیم که البته سیستم بسیار امیدهای بسیار خاصی بر تاجر افغانستان دارند و یک سیستم بسیار خوب هستند. ما ایر البته پشتیبانی و تایید بکنیم. عبدالرحیم جان صاحب صدای ما رو میشنوه که البته هر سیستم جدیدی که در داخل گمرکات بوجود بیا و به نفع تاجر است و به مفاد تاجر است و اما اقتصاد یک اندازه جلوگیری به عمل میاد، ولی طوری شاید باید که ما میخواییم مثلا فعلا جناب عبدالرحیم جان صاحب گفت که مواد خام 1% مالیش با البته بورد عالی اقتصادی تصویب کرده. درست است، ما ایره تایید میکنیم تصویب کرده، ولی باید عملی شوه، هر گام باید عمل را پیاده کنن. ما بر شما البته به طور شاید یک تاجر از هرات بر ما گفتن که مواد خام ما به ماها در گمرک هرات باقی میمانه به خاطر سمپل گیری. اینه با جلوگیری شوه، چرا سمپل گرفته میشه اگر اونجا مواد خام میمانه؟ مواد خام اونجا امرایش دیگه چیز همین پادرگرد شوه. و همچنان مشکلات ماشینالات که او را شورای عالی اقتصادی بالکل از مالیه و محصول برای 5 سال معاف کردن و او برای ما راپور جدی دادن که ما یک ماشین وارد کردیم 4.5 ماه در گمرک هرات باقی مانده. و همچنان در مشکلات سیسی کودا که موجود است، او هم یک جنس اگر در داخل یک موتر یا در داخل یک ماشین موجود بود و او در سیستم سیکودا نبودن، او مجبور است به کابل مراجعه کنند که البته این سیستم های پیچیده بعضی وقت فساد به وجود بیا و تاجر مجبور است که مال خود در بازار زودتر عرضه کنند. امیدوار استیم که در این ارتباط هم جناب عبدالرحیم صاحب توجه کنند به وزارت مالیه، این مشکلات های تاجر پیش بینی کنند. و یک موضوع خاصی که ما میخواهیم که را شریک کنیم و اوستن که بالای کارتن مواد، بالای کارتن البته 16.5% مالیه وارد شده که البته تاجرهای دوایی ما شکایت دارن که ما بوتل در چی، یک بوتل شربت در چی بیاریم؟ او مجبور هستیم داخل بوتل و بوتل داخل پوش شوه و او داخل کارتن شوه و واس کارتن هم از پیش ما مالیه میگیره که البته ما با رقابت با مملکت های همسایه کرده نمیتونیم که ما البته وارا دوای از زیادتر وارد بشه. ما میخواییم که صنعت رشد بدیم، برای رشد صنعت همچون مشکلات موجود است و اصل مشکلی که موجود است مشکل کمیشنکارا هستن. تا که کمیشنکارا داخل گمرکات باشن اصلا فساد کمیشنکار با وجود میارن، مامور قدر با وجود
نمیارن. سلامت وسی مننه دمدده کمیشنکارانو شکایت ناوریدون کو هم کرده ده ورسته به مطرح کو. خو اوس بل شاغلی هوتک نظر وارو هوتک سیب تاسی ده مالی ده وزارت ده ویانت سرگندونی هم واری ده آجی آغا سرگندونی هم چه فکر کوی ده مالی وزارت اغا اقدامات چه دویوائی واقع نم ده کلی ده او آیا هم دا اقدامات کافی دی چه پا افغانستان که تجارت نور هم بخوری شی؟
سروان سر دیر زیاده مننه دوگورم اول چه ویان سر چده که وزیر سر دی و دیدین اپورت چه سورتی دی اجرای رئیس سر چده و پریزیدنت چده دا کمی کمان کم کریتیسیزم لرو دا باید دی دیر زیاد خوشحاله شی چه من خپل وقت نه کار نه وقت ویستل و راولی دی تا من فیدباک ورکو پی او رقم مانی نو چه امید کوم دا زمان خبری پدی باندی بعدی ونه لگی گو ولی من دی افغانستان دی او سیتیزن پا شکل باندی دی افغانستان دی او تجار پا شکل باندی دی هر فرد افغانستان دی او خاص کانتریبیشن ده زی دی سر پدی تایید کوم چه او لگ لگ تغییر راغلی ده او دا تغییر اکثر بعض اینو که مثبت ده مگم ویان صاحب و وزیر صاحب و پرزیدن ننیولی طول باید دی خبری تا گو نیسی چه افغانستان نور دا بانی باید من نشو که ولی لکه ویان صاحب یا خبری سر از خوشحال نیم چه دیویلی چه تیر یا نیم کال که یا تیر دون وقت که من ویان صاحب دی حکومت کسی ویان صاحب باید جواب ورکی دی حکومت دی تیرو لطو وقت نچه دی 2001 کال ندوی تا دا پیسی را روانی دی دنیا نا میلیارده و خبر تریلین تا تلیده دی کار کی پینزلش پارس کال ووتن پدې کې چې دا کم شان تر لاسره غلی دا کافی دی زه فکر کوم نه د افغانستان ملت فکر کوي نه دی باندې موږ سرویګان لرو او موږ یو چې خلکو او تجارانو د ټول ملت فکر چی شي له دوی دا دی چې دلته موږ د پولیټیکل پارټي ریپرزنټیشن موږ نشو کولای نو یو نیم کال کې چې کوم مثبت ګامونه راغلي دا موږ نشو ویلای چې په پیزل ستاسو په تازه باندې کوم حاله پورې دي صحیح ده موږ منو چې لږ یو څو قدمه مثبت تللي وي مګم دا کافي نه دي نو دا کوم سټنډرډ چې موږ ځان ته تی نو چې کوم حکومت ځان ته تی موږ ځان ته تی نو چې کوم سټنډرډ په دنیا کې ده باید د مالی وزارت او د افغانستان حکومت پوه شي چې که یو چا راپوښتنه وکړي چې ښایسته ترین ماشوم په دنیا کې څوک دی او وایي چې د ما زوی نو زما حکومت نه خبره دا ده چې استانډرد په ځان ته نشي تړلی استانډرد باید بین مللي اوسېږي او د ټولو سکتورونو لخوا نه اوسېږي زه د ویان صاحب په دې خبرې سره موافقه نه یم ولې چې له وزیر صاحب نه نیولې تر پرزیدنشل اکنامک کونسل پورې دا نور وزیران چې دي په تجارت وزیران ټول موږ پېژنو ټول موږ پوهېږو چې دی چېرې و څوک و څه رقم راغلي او تر کوم حده پورې ټالنټ په افغانستان کې مقیمه سي دي دا یو بل غټ سوال دی او بعضې ځوانان او لیډران شته چې نن خدا موږ پرې فخر کوو مګر حقیقت دا دی چې بیا هم موږ ناکامه پاتې شوي افغانستان کې کار اهل کار ته تر څو پورې
لیکن ښاغلی عبدالرحیم زی هم وویل چې مشکلات شته خلاوې شته دوی خو نه دي بله
خپل شخصي تجربو نه غواړم یو دقه دوه راته راکړئ چې دغه هایلایت کړم او بل زما فکر بل لږ مختلف وي زموږ د داخلي د اتاق تجارت د سلاکار صاحب په مطابق باندې ولې چې هغوی هلته په افغانستان کې کار کوي موږ هم کار کوو خو بل دا دی چې زما نظر دی د افغانستان نه بیرون چې کوم تجارت او سرمایه ګذاري او شیان دي په دې باندې موږ کوم غټو مشکلاتو سره په دې تېرو څو میاشتو زه درته مثالونه درکولی شم درکړم په افغانستان کې داسې خلک دي چې وایان صاحب خو خیر ډېر جونیئر کس دی چې د وزیر صاحب زور پیدا دی هغه څوکۍ دي د خلکو په لاس باندې ناسته ده چې هغوی باندې د رئیس جمهور یا د رئیس نجر امر کار نه شي کولای دا خلک چې دي په خپلو منطقو کې خپله پاچایان دي دوی د امر نه په اجازې نه بغیر په ګمرک کې څوک کېناستی نه شي زه د څلور میاشتې مخکې کابل کې وم وزیر صاحبانو سره د تجارت نه د مالي نه ټولو سره زموږ خبرې کېږي وخت له وخت په مختلفو مشکلاتو باندې او بیا نور کوم ولایت کې څه کیسې روانې دا زورواکان چې دي دا خپل خلک لري د هر ځای کې ناست دي د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله یو ځای کې مخ چلیږي یو ځای کې نه چلیږي چېرې چې غریب او ضعیف یې په روچ چلیږي او زوردار ناسته نو دغه باید یو انصاف په نظر نه ټول خلک یو برابري ته راشي بل دا ده چې څوک دي دا طرفونه دي زه درته خبره وکړم اوسنۍ یو خبره چې د افغانستان یو د څو سکتورونو نه مهم سکتور د افغانستان تیږي دي یا قالینې دي یا وچې میوې دي زه به دوه مثال د تیږې او د قالینو د وچې میوې ورته درکړم اوس موږ په انګلستان کې کوشش کوو د موږ اتاق چې څنګه د افغانستان تجارت له دنیا سره له کابل نه اوسېږي نه له اسلام آباد نه له تهران نه موږ په دې کوششونو باندې په ټوله اروپا کې بیا مشخصتا په انګلستان کې له تجارانو سره وګوره وخت ورسره وکړي د پیسې ځای شه مختلف کوششونه چې تر څو تجارت له کابل سره وشي زه ته یو مثال درکوم د افغانستان په د قیمتي تیږو باندې اکثره خبرې کېږي چې دا یو غټ د نام نه بحث مهم رول لوبوي په کې په نام نه کې په افغانستان کې او اکثره دا د خارجي اورګنایزیشنز لخوا نه افغانستان کې په خپل افغانستان څه پالیسي دی ته لري هیڅ نه دي شوي موږ کوشش کوو چې د افغانستان تیږې چې په قانوني تیږه په طریقه باندې چې د دې تاکسونه ورکړل شوي انګلستان ته راوړل شي تجارانو سره هم درې میاشتې خبرې وکړې درې میاشتې وروسته تجارت ته موږ یو قیمت ورکړ چې دغه تیږې چې دي چې له افغانستان راځي چې مالیه شي ورباندې ورکړل شوي دغه تیږې تاسو ته مثلا په سل ډالره کیرو باندې تمامېږي په لندن کې اصلي ما ته بیرته تجارانو موږ سره تماس ونیو چې زه 55 کاله کېږي زه په دې تیږو کې کار کوم ته که غواړې زه دغه تیږې تا ته له پېښور نه بیرته کابل ته درلیږم په $30 باندې نو بعضې شیان دي که نه چې حکومت پرې نه زور رسېږي نه حکومت ورته
لاسلري اوس که ستاسو خوښه وي دوه دقیقې ویلي ول لا زیات وخت م
درکړو
بیا به هم نوبت درکړو خو د دې لپاره چې ستاسو خبرې ایرې نه شي د ښاغلي عبدالرحیم زی نظر هم واورو ښاغلی عبدالرحیم صاحب نه یوازې د اوتاک صاحب څرګندونې وي بلکې د حاجي صاحب هم ځینې خبرې وي چې جواب غواړي دوی ځینې مثالونه یاد کړل نو زه به در پیاد کړم که ستاسو یې شوي دوی خبرې مهرباني
ټول می یادش کړی جناب سروان صاحب. اول خو د سینیئر او جونیئر خبره نه ده جناب هوتک صاحب، موږ چې کومه خبره کوو حقایق پر اساس کوو. کله چې یو نفر خپل وجدان باندې کار شروع کړي نو په جرات سره هر خبره کولی سي. دویمه مهمه مسله دا ده چې دلته په دې بحث کې خبره د افراد او د اشخاصو نه ده، خبره د نظام او د وطن او د خاورې ده. نو هیله به دا وي چې داسې خبرو نکړو چې ګواکې زه احمد پیژنم محمود پیژنم. ګورئ که سرون صاحب زما د خبرو ما خپل خبرې یعنی په دې پیل کړي چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې اوس هم فساد شتون لري. موږ هیڅکله دا ادعا نه ده کړې چې ګواکې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مشکلات ختم سوي، فساد شتون نه لري، ټول کارونه او مسایل سم دي. اما موږ په دې شروع کې ما یادونه وکړه چې فساد سره مبارزه د دغې سرخوږي ختمول دا وخت ته ضرورت لري، مبارزې ته ضرورت لري او د خلکو همکارۍ ته ضرورت لري چې په دې برخه کې ملي سوداګر کېدلی سي زموږ لپاره بهترین همکار پاتې سي. تر څنګ رسنۍ هم موږ چې کوم کارونه کړي دي موږ هیڅکله دا ادعا نه کوو چې زموږ لپاره کفایت کوي. موږ هغه خپل انتها ته رسېدلي یاسو، نور مبارزه بس ختمه ده. زموږ مبارزه جریان لري، فساد شتون لري، ولې د تیر کال سفر ته که موږ یو نظر واچوو بیا په جرات سره زه یو ځل بیا تاکید کوم چې موږ دا خبره کولی سو چې فساد سره مو مبارزه کړې، اما نور هم وخت ضرورت لرو. بل د استخدام مسله د افغانستان مالی وزارت د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ هیڅکله د زور و زر تابع کیږو نه. څه چې زموږ په توان کې وي د افغانستان مالی چارو د پاستازی توپ خپل هغه نهایي کوشش کوو تر څو په دې برخه کې بنیادی کارونه وکړو. ولې زه یو ځل بیا تاکید کوم تر څو چې ملي سوداګر له موږ سره همکار پاتې نه سي، تر څو چې خلک له موږ سره همکار پاتې نه سي،
اجي هغه وای وای د دې مال په میاشتو میاشتو خام مواد مثلا په ګمرک کې پاتې په دې نامه چې د موادو سیمپل اخیستل کیږي، څلور میاشتې پنځه میاشتې تیریږي، همدغه شی وای سبب کیږي چې دوی مجبور شي چې فساد ته مخه
کړي. دوی استازي لري،
بله
دوی استازی لري کېدلی سي د خپلو استازو له لارې مراجعه وکړي یا یو سند دی موږ ته راوړي. که چېرې د دوی غږ وانهورېدل سو بیا په هغه صورت کې دوی شکایت کولی سي. کېدلی سي شتون ولري په ځینو نکاتو کې، اما د حل لاره یې دا ده چې تاسو له موږ سره همکار پاتې سي. راوړی سند چې په دغه اداره کې د دغو اقلامو پر اساس دومره ستونزې شتون لري چې موږ همزمان اقدام وکړو. دا غږ مو پرون هم کړی، نن او سبا هم زموږ همدغه غږ دی چې له موږ سره همکار پاتې.
تاسو له دې موضوع خبر نه یاست؟ در ردوی تاسو چې په میاشتو میاشتو مال نه ساتل کیږي په ګمرکونو کې،
په دې اړه تر اوسه موږ ته هیڅ شکایت نه ده راغلی، نه د سوداګریزو خونو له لارې، نه د کوم سوداګر له لارې، او نه هم د کوم رسنیو له لارې. که چیرې موږ ته خبر راسي، شکایت راسي، طبعا په هغه وخت کې موږ اقدام کوو. زه بیا په حاجي صاحب باندې غږ کوم، که چیرې داسې کړنه تاسو وینئ په هر ګمرک کې وي، که هغه هرات وي، ننګرهار وي، بلخ وي، لطف وکړئ له موږ سره موضوع شریک کړئ تر څو په ګډه موږ او تاسو په دې برخه کې کار وکړو.
زنده باشین جناب اجمل عبدالرحیم زئی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان. جناب الحاج رحمدین حاجی آقا، این شکایت را پیشتر شما مطرح کردین که اموال در گمرک ها باقی میمانند. شما میتونین بگوین که در این قسمت تا به حال شکایت خود را به وزارت مالی در میان گذاشتین، پاسخ اینا چی بوده؟
بله جناب سروانت، ما با درس کنیم که ما در ایچی سمپلگیری مواد خام در هرات مشکل ما موجود بوده. تاجرای هرات ما بر ما بالفعل البته ما جواب خواستیم و در آینده جناب عبدالرحیم صاحب حتما در جریان ما بالفعل برش تلفن خواهد کردیم که این مال در فلانی گمرک معطل است.
اما شاید در اون صورت تلفن را باعث یک سند قبول نکنن، منتظر اسناد مهمتر مثل تصاویر، مثل اسناد چاپی و کاغذی منتظرش باشن.
درست است، ما برش خبر رسمی انشاءالله میتیم و همچنان تاجر با روبرو خواهد کردنیم که همچون مشکلات موجود است. مشکل برای خاطر رای حل است و مشکل به خاطر ازی نیست که شکایت است، مشکل به خاطر ایست که باید حل شو. اگر همیتون مشکلاتی موجود باشه یا فساد وجود بیارن، اصلا برای بین بردن فساد ما یکی با دیگه باید همکار باشیم.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. هوتک صاحب یو بله مسله دا ده چې افغانستان ته په دې خاطر چې آزاد بازار منل لري هر شی واردیږي، هغه شیان چې پخپل افغانستان هم تولیدوي حتی میوه، ستاسو په نظر آیا د افغانستان حکومت کولی نشي چې د هغه شیان چې پخپله تولیدي د هغه مخه ونیسي، یا مالیه دومره لوړه کړي چې ډیره ګرانه تمامه شي او څوک یې وانخیستلی شي؟ البته د مالیه وزارت په تر یوه حده دا کار کوي هم، خو داسې معلومیږي چې کافي نه وي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سروان صاحب ډېره ښایسته پوښتنه مو وکړه. څنګه چې وایم صاحب وویلي، زه غواړم دوی ته ووایم چې موږ د حکومت کارونه کوو ورته، یعنې بغیر له کوم تنخوا نه، بغیر له کوم ضرورت نه، دا زما ملي فرض دی. موږ د خپلو پیسو باندې، خپلو قربانیانو باندې د افغانستان د خلکو خدمت کوو، هم په لندن کې، هم په ټول اروپا کې.
اوتک صاحب، د دې لپاره چې صرف یوه دقیقه وخت لرو، مننه.
زه کابل کې وم، پغمان ته تللی وم، د پغمان ته نارسیده د سړک چې پغمان ته ځي په دې سړک باندې ډېر ښایسته مېوې ختېږي. دلته کومه مڼې مې اخیستې. په ټول عمر کې موږ پوهېږو چې په پغمان یو دانه د افغانستان د سیمو نه چې ښایسته مڼې لري. مڼې چې دلته ما کتلې، ما مڼې اخیستلې، دوکاندار کوشش کوو په ما چې نه مڼې ختېږي. په داسې ځای کې چې د افغانستان په مرکز کې، چې هغه ځای کې په پغمان کې چې یو دانه له ښایسته ترینو مڼې نه پکې پیدا کېږي، په هغه ځای کې په ما باندې چینی مڼه د افغانستان د مڼې په مقابل کې خرڅېږي. دا چې موږ ونه شو کولی چې، یعنې دا یو حقیقت ده، اکثره نور بحثونو کې دا هم یادېږي، که دا اوس موږ د افغانستان ناکامي، د حکومت ناکامي ونه بولو، که په 15 کلو کې بولو، که په 3.5 کلو کې وګورو، نو زه فکر کوم چې موږ له حقیقت نه سترګې پټوو، او نه به د افغانستان عوام په دې خبره باندې خوشحالېږي، نه د تجارانو کم زړه اوچتېږي، او هر تجار چې دی که افغان تجار وي، ټول قرباني ورکړی ده افغانستان کې چې سرمایه ګذاري کې ګرڅ کېږي، افغان تجار کړی ده. خو مګر یو خارجي تجار د افغانستان تلته راځي چې سرمایه ګذاري کوي، د هغه باندې د افغانستان د افغانیت فرض څه شی دی؟ خو هغه چې دلته کابل ته راغلی، له کابل نه به په تهران کې کښېني، لاړ به شي دوشنبې ته، له دوشنبې نه به تهران کې کښېني، را به شي اسلام آباد نه به تهران ته. موږ نه شو کولی، موږ باید ټول لکه یو ټیم غوندې کار وکړو. زموږ چې کوم د یو بل باندې کریټیسزم کوو، دا مثبته پوینټونه دي، د باید موږ خوشحاله شو چې دا منځته راځي. افغانستان وکولی شي چې اوس زه یو بل مثال در منو باندې، مثلا اوس اتمن تعریف کم دی، یا دا اتمن د فساد په ترو راځي، څنګه کولی شي چې دا په پغمان کې د افغانستان د مغنی سره مقابله کوي؟ بله خوانه د انګلستان نه یو موټر راغلی، یا له جرمني نه په هرات کې، چې ورته دا موټر په څو ده؟ درته دا موټر په $50,000 ده. نو ته ورته چې دغه موټر $2,500 ته، خو په جرمني کې په $1,500,000 دی، دلته ته څنګه په $50,000 ورکې؟ نو بل اوس دا شي کنه چې دغه موټر چې اوس دلته راغلی دی، چې په جرمني کې قیمت $1,000,000 دی، مګر په هرات کې په $50,000 دی، دا څنګه دلته راغی؟ بله له خوانه په کابل په ښار کې یو ټیکسي ده چې خدای خبر د دینونه سوادیان 1.5 کلنه ټیکسي ده. هغه ټیکسي په نورو دنیا کې پیدا کېږي نه، یعنې په $1,000 څوک نه اخلي. نو پوښتنه مو کې دا ټیکسي په څو ده؟ درته وایي دا په $1,500,000 ده. چورته دا سره څنګه وای؟ ولله ما په دې باندې دا ما په $1,000 اخیستی وه، یو $1,000 مې اخیستی وه، او 1% مې په نوره مالیه ورکړه. اوس دا دود کې نه وځي په کابل کې ګرځم، او هره درېیمه ورځ د کابل هسته
زندهبم. جناب اوتک
د مریضۍ سره مخامخ
بحث جالبه و متاسفانه وخت به پایان رسیده. جناب اوتک صاحب تشکر از شما و از مهمانهای دیگه همچنان تشکر. جناب اجمل عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالی افغانستان از حضورتان در این بحث تشکر. همچنان تشکر از جناب الحاج رحمدین حاجی آقا، مشاور ارشد اتاقهای تجارت صنایع، رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان و تاجر ملی، و همچنان محمد هوتک، رئیس اتاقهای تجارت افغانستان، که در این برنامه با ما بودین. من امید مرزبان و همکارم اسفر ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. I'm not afraid.